درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونې ته شرغلاست. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو سلامونه او د نوي کال مبارکي ومني. د مازیګر څلور بجې سوي. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ورسره پر یو لړ موضوعاتو مهمې ژمنې کړې دي. په ټول هیواد کې د 1446 هجري شمسي کال لومړۍ ورځ په خوشحالۍ لمانځل کیږي. په دې اړه راپورونه لرو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د بې توپیر او صادقانه همکاري ژمنه شوې ده. د عراق صدر اعظم وایي د امریکا ولسمشر د ډاډ ورکړی چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې د عراق د هڅو کلک ملاتړ وکړي. د موسکو پر تیاتر د 2002 کال د حملې یو مشکوک کس په 19 کالو بند محکوم شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولدک د لارو له خلاصېدو سره سم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د بې توپیر او صادقانه همکاري ژمنې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې رغنده همکاري د دواړو هیوادونو خلکو ته ګټه رسولی شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیل وال هم نن ازادي رادیو ته په خبرو کې تایید کړ چې د دواړو خواوو په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او هیله منو چې په یوه میاشت کې به د لومړنیو نتیجو شاهدان ووسو.
په میاشت کې دننه باید چې موږ د دې میکانیزم تطبیق شروع کړو، او په میاشت کې دننه اولنی نتایج باید ولري، جوت نتایج باید ولري.
پاکستان له شاوخوا 15 وروسته نن د تورخم او سپین بولدک لارې د مسافرو او موټرو پر مخ پرانستلې. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. نن د نوي 1446 هجري لمریز کال د وریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. د دغو مراسمو لپاره په ټول افغانستان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. تر ټولو لوی او پرتمین مراسم نن په مزار شریف کې جوړ شوی و چې د ازادۍ راډیو د سیمه ییز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په وینا د دې مراسمو د په زرګونو ګډونوالو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و.
په درګونه امنیتی فوجان ته حضور لري او همداشي به د خلکو او واډي په تاګ راتګ باندې او په دې مراسمو کې د شواکو په خبره کې تقریبا 3500 کسان وانډ لري چې اکثریت برخه یې مرمنې تشکیلوي.
د نوې کال لومړۍ ورځ د بزګر له ورځې سره هم برابره ده او سبا د وري په دوهمه هم په میلیونونو زده کوونکي په سړو سیمو کې د ژمي له رخصتۍ وروسته بیرته ښوونځیو ته ځي. په جنوبي سالنګ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او څلور تنه نور ژوبل شوي دي. د پروان د امنیې قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 8 تنه حرفوي وسلوال غلول چې په یو موټر کې له شمال څخه کابل ته سفر کو او دوی ته له مخکې خبر ورکړل شوی و.
وګښه ما هم کار بودم د موټر کې هدف و توقف تا د یو چک پاینټ ستاند نه کړ، چک پاینټ د دوی ستاند نه کړ، د چک پاینټ ټول مرخور کړم غیر کړم. د سیر متقابله 4 نفر شوردم او 4 نفر شم زخمی به د سنیروی امنیتی آمدن.
د پروان امنیه قمندان دغو کسانو د هویت په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپل لومړی لیدنه کې د تر ډاډ ورکړل چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې د عراق د هڅو کلک ملاتړ وکړي. عبادی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف په غونډه کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی، پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره وکتل. عبادی وویل دی فکر کوي چې د ترامپ اداره به د باراک اوباما د ادارې په پرتله پراخو اقداماتو ته چمتو وي.
العلاقات العراقيه الامريكيه اساسيه لنا.
د عراق او امریکا ترمنځ اړیکې زموږ لپاره حیاتي دي. موږ په جګړه کې او هم د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې مبارزه کې ګډ شریکان یو. عبادی ویل که څنګه عراقي ځواکونه د روزنې او ملاتړ په برخه کې د اوباما د ادارې د هڅو په نتیجه کې داعش ډله له هغو سیمو چې نیولې وې ایستل شوي، خو د ده په وینا د اوباما حکومت د داعش ډلې پر ضد مبارزې لپاره د نورو امریکایي ځواکونو د ځانګړي کولو په مسله کې زړه نازړه و. د عراق صدر اعظم وویل دی داسې تصور کوي چې د ترامپ اداره به د تروریزم پر ضد مبارزه کې سخت اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن به په می میاشت کې اروپا ته د سفر په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له روسیې کتنه ترسره کړي. تیلرسن به د ناتو په غونډه کې چې په اپریل کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې اعلان کړ، خو په دې اړه چې نوموړی ولې د اپریل په 15 او 16 د ناتو په غونډه کې ګډون نشي کولی جزئیات ورنکړل. په دغه غونډه کې د تیلرسن ګډون به د هغه لپاره لومړنی فرصت و چې له خپلو متحدینو د ناتو د ټولو وشتو غړو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. رویترز خبری آژانس د امریکا د یو پخواني چارواکي له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي تیلرسن په بروکسل کې له بلې یوې ورته غونډې هم ځان باسي او پر ځای د فلوریدا په مار الاګو استراحت ځای کې په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د اپریل په 16 اومه د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وویل ښاغلی تیلرسن په ایټالیا کې د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې له ګډون وروسته موسکو ته ځي او د هغې د سیاسي چارو مرستیال ټام شانن به د ناتو په غونډه کې ګډون وکړي. نوموړی په داسې حال کې موسکو ته ځي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حق کولو د ادعاو او له روسي چارواکو سره د ترامپ د کمپاین د یو شمېر چارواکو د غونډو په اړه د امریکایي چارواکو لخوا پلټنې پیل شوې دي. د موسکو پر تیاتر د 2002 میلادي کال د حملې یو مشکوک کس په 19 کالو بند محکوم شو. د موسکو سیمه ییزې پوځي محکمې د سهشنبې په ورځ دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې حسن زکایف د چچنیا له سخت دریځو سره په دوبروبکا تیاتر په حمله کې په همکاري محکوم کړ. د نوموړي د توقیف اعلان د 2015 کال په مارچ کې شوی و. هغه تر یو حده په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې له دغې حملې مخکې موسکو ته وسلې انتقال کړې وي، خو دی نه پوهېده چې له دغو وسلو څخه څه ډول کار اخیستل کېږي. وسلوالو د 2002 کال د اکتوبر په 22 د یوې نندارې په جریان کې په دغه تیاتر حمله کړې او نندارچیان یې برمته کړي وو. په تیاتر کې دننه ټول نندارچیان څلور ورځې وروسته هغه وخت ووژل شول چې روسي ځانګړو ځواکونو یې د ازادولو لپاره زهرجن کیمیاوي مواد وشیندل او وروسته پرې یرغل وکړ. د قربانیانو یوې غیر دولتي ټولنې او د هغوی خپل خپلوانو ویلي چې 104 یرغمل شوي او وژل شوي او د ډیرو علت هم د کافي روغتیایي خدماتو کمښت ښودل شوی چې په تیاتر کې دننه یرغملو ته چې دغه ګاز تنفس کړی و نه و رسېدلې. او د آیرلند جمهوری غوښتونکي اردو پخوانی قومندان مارټین مګونس چې د سولې مبارز شوی او د شمالي آیرلند دیرش کلن کړکیچ له حوالي سره یې مرسته کړې، نن د 68 کلنۍ په عمر وفات شو. مګونس د شمالي آیرلند چې د بریتانیا یوه برخه ده د لومړي اعلی وزیر مرستیالو او له لسیزو کار کولو وروسته د تیرې جنوري په میاشت کې له سیاست سره مخخه کړې وه. د شمالي آیرلند ستر ملت پال ګون مشر ګیري ادمز د خپل ګون په ویبپاڼه کې په یو بیان کې نوموړی یو مدبر جمهوري غوښتونکی شخص یاد کړی چې په وینا یې د سولې او ملي پخلاینې او د خپل هیواد د یو موټی کېدو لپاره یې نه ستړي کېدونکې مبارزه کړې ده. د هغه مړینه وروسته له هغې اعلانېږي چې د ناروغۍ خبرې ورکړل شوی و، خو نور جزئیات یې نه و ورکړل شوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان ورسره پر یو شمېر موضوعاتو مهمې ژمنې کړې دي.
په میاشت کې دننه دننه اولنی نتایج باید ولري، جوت نتایج باید ولري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دوی مورال لوړولو لپاره د افغانانو د ملاتړ اړتیا هم شته.
د یقین حمایت و پشتیبانی های
په یقین سره چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د هغوی روحیه د جګړې په ډګر کې تقویت کوي.
په کابل کې د نوروز ورځ څه ډول لمانځل کیږي؟ د دې ترڅنګ نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. تا تاسوز مرجغله ازادي رادیو اوري کابل هلش کار کړی د چیل پاکستان سره بد تروریزم پر ضد مبارزه کې په لند وخت کې پرمختګ وګورو په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته معلومات ورکړي دي او د بهرنی چار وزارت په اعلامیه کې دې موضوع ته اشاره شوې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د افغانستان د بهرنی چار وزارت په نوي اعلامیه کې ویلي دي چې له پاکستان سره تر وروستیو خبرو وروسته د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پرمختګونو شاهدان یو. په دې اعلامیه کې د داسې مبارزې یادونه شوې ده چې له تبعیض لرې وي او صادقانه وي. په اسلام آباد کې افغان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې په یوې میاشت کې به له تروریزم سره په مبارزه کې عملي نتیجې وګورو.
په میاشت کې دننه باید چې موږ د دې میکانیزم تدبیر شروع کړو او په میاشت کې دننه اولنی نتایج باید ولري، جوت نتایج باید ولري. نو په داخلي یو میاشت کې کومه لومړنی نتایج مثبتونه باید روسي مثبت ترسیبي.
زاخلوال د خوشبيني د هغې درې اړخیز غونډې د پریکړو پر بنسټ څرګندوي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لندن په کوربتوب د کابل او اسلام آباد ترمنځ جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان په پلاوي کې په خپله زاخلوال برخه اخیستې وه. افغان سفیر زیاتوي چې د لندن په غونډه کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو مشخص میکانیزم توافق شوی دی.
باید داسې اقدامات وشي چې قابل د قناعت بلې خواته واوسي. د دې لپاره چې قابل قناعت واوسي، د دې لپاره هم د تصدیق یوه پروسه، یو لنډی غونډې پروسه ده چې قابل د تصدیق اقدامات واوسي. لومړی ځل دی چې داسې یو توافق ترمنځ شوی دی.
د فبروري په 19 نیټه چې د پاکستان په سند ایالت کې د لال شاهباز قلندر په زیارت کې چاودنه وشوه او تر اتیا ډیر کسان پکې ووژل شول، پاکستان د ترهګرو یو لیست افغانستان ته وسپاره او افغانستان په جواب کې د ترهګرو یو لیست پاکستان ته وسپاره تر څو دواړه هیوادونه دغه ترورستان په خپل خاوره کې وځپي او یې مقابل لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د حکومت چارواکو پاکستان په خاصو ځل تورن کړي چې په خپل وشمنو عمل نه دی کړی. په دې ترڅ کې کابل تور پوری کوي چې اسلام آباد ژمنه کړې و چې طالبان به په هر حال د سولې خبرو تراولي کنه چمتو کیږي لخپل خاورې به شړي. دا خبرې تیر کال د می د میاشتې په 22مه چې کله د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د پاکستان د نن د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو وسندېدلې. خو حضرت عمر زاخلوال وای چې نړیوال به هم داخل دخیل شي تر څو اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه حل چلې وکړي. افغان سفیر په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به له تروریزم سره په مبارزه کې څه عملي نتیجې ترلاسه شي.
تاسو دا له ازادي راډیو زموږ غوړې کابل و موریدل چې کابل هیلش کار کړی د چیل پاکستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې په لند وخت کې پرمختګ ووینو. په همدې حال کې پاکستان سناتور افراسیاب خټک هم هیله څرګندوي چې دا خبرې به د ولسونو لپاره ګټورې وي. احمد شیبر له افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده په ګډي اورو.
مونږه ډېر احتیاط سره هرکلی کوو چې دواړو ملکونو منځ کې دا خبرې شروع شوې دي. احتیاط خبره ځکه کوم چې وړاندې څو ځله دې باره کې خوشبیني ښکاره کړې شوې دي خو په عمل کې بیا شوې نه دي. نقطې دې وښي چې دې دلته خبره مختلفه وي او د دواړو ملکونو ترمنځ داسې خبرې ترې شروع شي چې نتیجه منې وي، نتیجه راوځي او د ولس په ګټه د سولې په ګټه وي او دواړو ملکونو کې د امن او د سبات د لپاره یعنی مفید نتیجه ورک.
خټک صاحب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې په یوه میاشت کې د دې هیله لرو چې پرمختګونه به رامنځته شي. که چیرته پاکستان د زاخلوال په وینا افغانستان ته کراش منی نوی ورکړي څنګه باید خوشبيني څرګند کړي ځکه چې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې په خو هم ژمنې شوي وي خو عمل شوي نه دي.
نو سفیر صاحب خو با خبره سره دی هغه خو زبادات لري خامخبي ساوري دي چې څه ویلې وي موږ په جریان کې نیو او خبر په جریان کې نیو ځکه په غیټ تفصیل نه شو کولای خو خو دې وکړي چې دا څه وشي خوشاله وي چې دا څه وشي خو ته چې ما مخکې ارزو کو دې مازی تجربه دا شي وګدا تجربه او تراخه تجربه دا چې ری فورانا کې چې سم لیدلې دي په عمل کې نو مخکې نه خوشبینه کې خوشبینه کې ځکه نه شو چې ما دا تاسو کو چې مخکې څو څو واره د خوشبینه خراب ثابت شوی خو دې وکړي چې دې خبره مختلفه وي.
د پاکستان د نننه رسنی او د پاکستان د نن سیاستوال هم دغه خبرو ته خوشبيني دي او کنه تر هغه تروسه پوری ډیر اسارات نه دی ورکړي.
د ارزې سیاستوالو خو مجموع کې مثبت راي ده چې چوي ما اکثریت ګوندونو د پارتو د افرادو راي مثبت ده. زرداری سے حکومت اگی حکم دیر پکڑا کا غوصل سے گوانڈی بدون سرامومن اور افغانستان سے خصوصاً خم مناسبہ جوڑ کی نواز شریف حکومت ہم ہمیشہ پدی خبر ٹنگار کرے دی چھ خم مناسبہ پکار کی اور نور سیاسی گوندوں کا کڑا پوزیشن کی دی کا حکمان دی ٹول مثبت نظر لری کو اچھا خبر ہے چھ افغانستان پاکلا پالیسی واک سیاسی گوندوں سره نشته دی اور سیاست سیاسی حکومت سره نشته دی او واک دلته کی کوم نظامی محافل دی ابو شری یا فوجی ارکی چی دی لہذا دا ویل زکه ګران خبر ده چې اغین سره خبر دی نشي ته آسانه باندې چې ابو یې څه نظر لري یا اوس مخکې په نظر پلان لري نو زکه ما وایي چې لکه سره نتایج ته انتظار واسي
د پاکستان سیاستوال او سناتور افراسیاب خټکو چې د افغان سفیر او پاکستانی چارواکو د خبر په اړه یې هلی څرګند کړي
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي
تاسو ازادي رادیو او ری د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره دی د توریزم په وړاندې مبارزه کې همکاري زیاته کړي او پر هغه هیوادونو او ډلو چې په دې هیواد کې له توریزم څخه ملاتړ کوي فشار زیات کړي سرور دانش دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو پر مهال وکړي مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور لري
د افغانستان د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش نن د سه شنبه په ورځ بلخ ولایت کې د نوروز جشن د لمانځلو پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي ښاغلي دانش وویل چې همدا اوس مهال د ګاونډي هیوادونو په ملاتړ او لاسوهنه له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې تخریبي او د بشر ضد فعالیتونه ترسره کوي د افغانستان د ولسمشر دویم راستیال د تروریزم په وړاندې مبارزه کې په نړیوالې ټولنې او په تیرا بیا د ملګر ملتونو د امنیت پر شورا غږ وکړ چې په هغه هیوادونو او ډلو سیاسي فشار وارد کړي چې په افغانستان کې تروریزم ته لمن وهي هغه وویل موږ د جګړې په لومړي کرښه کې نسبت په خواته ډېر حمایت کړي او د تروریستي شبکو په مراکزو او هغه هیوادونو چې له بلواګرۍ ملاتړ کوي پرې د فشار راوړي او زموږ په هیواد کې د تروریزم د ملاتړ د خشونت د ترویج په برخه کې د هغوی د ملاتړ او مداخلو مخنیوی وکړي سرور دانش تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ننګونو او تروریستي فعالیتونو ډک کال وبله او زیاته کړه چې دښمن لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري دانش وویل چې په نوي پیل شوي هجري لمریز کال کې به هم په هیواد کې د مخالفونی تروریستي فعالیتونه د پخوا په شان دوام لري خو د خلکو ولس په ملاتړ افغان پوځیان د چمتو دي چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي دانش زیاته کړه په یقین سره چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د هغوی روحیه د جګړې په ډګر کې تقویت کوي او د دې سبب ګرځي چې دوی ته پخوا په شان د ملي نوامیسو او ارضي تمامیت څخه دفاع وکړي په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو مراسم او ته د بلخ والی عطا محمد نور هم خبرې وکړې هغه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه پر دې مننه وکړه چې نوموړی یې د بیا ځل لپاره رسمن د بلخ والی په توګه ګمارلی دی عطا محمد نور وویل چې په پام کې لري د بلخ والی په توګه د خپل استعفا په اړه ډېر ژر تسلیم اعلان کړي چې لامل به یې په بلخ کې یو بل سیاستوال ته اجازه ورکړل شي چې رهبریت وکړي ښاغلی نور له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د جمعیت ګوند مذاکراتو په اړه خبرې وکړې او زیات کړه چې ولسمشر به د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ په ترسره شویو مذاکراتو او تعهداتو عمل وکړي نور وویل چې ډېر ژر به د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ مذاکراتو نتیجه دی و هوکړه لیک په توګه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شي په دې منظور چې د بلخ ولایت په رهبرۍ کې نور کادرونه شریک شي د خپل استعفا په اړه به په دې نږدې وختونو کې تصمیم ونیسم موږ انتظار لرو چې هغه مذاکرات او تعهدات تطبیق شي چې له ولسمشر سره موږ پرې خبرې کړې او همدارنګه د جمعیت ګوند سره د هوکړه لیک د تطبیق وختونو کې یو چې خامې تکمیل شي باید یاد کړم چې په بلخ ولایت کې د 1399 کال د نوروز جشن نسبت تیر کلونو ته په ډیرو خاصو امنیتي تدابیرو سره ولمانځل شو چې پکې د ملي یووالي حکومت د جګپوړو چارواکو علاوه د ګاونډي هیوادونو دولتي اساسو او ډیپلوماټیکو چیرو هم ګډون درلود مجیب الرحمن حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري کابل شاریانو د نوی کال لومړی ورځ په جشنونو او اتڼونو سره په امن فضا کې ولمنځله. دوی چې د نوی کال د لمانځلو لپاره د کابل ښار په یو شمیر تفریح ځایونو کې سره راغونډ سوي وو، د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو ږغ وکړ چې نور له جګړې لاس واخلي او سولې ته ور ودانګي. د کابل اوسیدونکو که څه هم په هیواد کې رواني ناخوالۍ اندېښنې وړ بولي، خو د یوې ښې راتلونکي لپاره هیله مندي ښیي. په دې اړه د عبادالله هنانزي راپور اورو.
د نوی کال لومړی ورځ د افغانستان د نورو ولایتونو سربیره په کابل کې هم په جشنونو او اتړونو سره ونمانځل شوه. دلته د کابل ښار په وزیر اکبر خان غونډۍ کې له بېلابېلو سیمو څخه ښځې، سړي او ماشومان سره راغونډ شوي او دغه ورځ په ګډه په خوشحالۍ سره لمانځي. میرفراز او حامد د کابل ښار اوسیدونکي:
والله سے دل تمگ راغلی مجھ دام خوشحالی بدام فخر کبھی داغا افغانستان بھی راغ سے مگ ہوئی نہیں یہ مگ داغا وجود بھی ٹٹل اوسی اس کا چمک داغا سوال کرا والا تھا چمک دادا سوا خرا والا چمک پہ افغانستان کی چشمینا کبھی وہ ستینا تیرہ بھی وہ خدا بگدا وہ ہمیں تیرا وسطلائی تھا
دا موسیقی لاوری دونوں میں خوان واخست مونگلا جگری ستڑ شیویو نور جنگ نہ د دغه ورځې تر ټولو ستر مراسم د بلخ ولایت د مزار شریف په سخی زیارت کې د جنډې په پورته کولو سره ترسره شوه، چې د یو شمیر لوړپورو افغان چارواکو سربیره د نورو هیوادونو چارواکو هم پکې ګډون درلود. همداراز د کابل په کارتي سخی سیمه کې په سخی زیارت کې هم سلګونو افغانانو د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې برخه اخیستې وه او دغه مراسم یې په امن فضا کې ولمانځله. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په هیواد کې روانې ناخوالې د اندېښنې وړ بولي، خو وایي چې د یوې ښې راتلونکې لپاره هیله مند دي. دوی د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې له جګړې لاس واخلي. باز محمد مبارز، ورزشکار او صفی الله د کابل ښار اوسیدونکي:
هیله
لرم چې دغه کال د سولې، سوکالۍ او دوستۍ کال دي او له ټولو هغو ستونزو څخه لرې شو چې اوس ورسره مخ یو. ټول ملت دا هیله لري چې دغه کال د سولې او خوښۍ کال وسي، داسې یو کال چې ټول خلک په سوله کې پکې ژوند وکړي. د نوي کال مراسم په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې له کلکو امنیتي تدابیرو سره ترسره شول. د دغو مراسمو لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري ځانګړي تدابیر نیول شوي وو او افغانانو پرته له کومې امنیتي پیښې خپل مراسم ترسره کړل. عبادالله هنانزه، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو ده. ډیر لسو پنځنیوم المریز کال د سولې په اړه د افغان حکومت لپاره لستونزو ډکو، خو لاسته راوړنې هم لرلې. د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي دغه کال یې لستونزو سره تیر کړ، خو د سولې په لار کې په بریالیتوب سره عمل کړی دی. اجرایه ریاست وایي حکومت په دغه کال کې طالبان د سولې پروسې ته بللي، خو طالبان دغې بلنې ته نه دي حاضر سوي. کارپوهرم وایي ځینې کورنیو کړیو او ځینو بهرنیو هیوادونو نه دي غوښتي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي. خان محمد سند په دې اړه راپور وړاندې کوي.
په 15 لمریز کال کې د نامنیو او د وسلوالو طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره سره د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو، چې د سولې په پروسه کې د حکومت مهمه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مسؤلین وایي چې که څه هم په دغه کال کې د سولې پر وړاندې ستونزې موجودې وې، خو بیا هم حکومت وتوانېد چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم میار وایي چې په 15 لمریز کال کې د سولې په برخه کې نور پرمختګونه هم شوي دي.
در مورد حزب اسلامی حکومت موزه گیری سازندره
د حزب اسلامی پوړاند حکومت یو رغنده دریز درلود او د سولې تفاهم لیکي ورسره اصلي کړ چې او سرګند لستروړنه د زمون ولایتي کمیټو هم لستروړنی لرله، چې شاوخه یو لزر مخالفینی د سولې پروسې ته جلب او جذب کړی دي.
خاغلی قاسم یار دا هم وویل لنور وسلوالو مخالفو ډلو سره هم مستقیمی او غیر مستقیمی اړیکې نیول شوی سو د سولې پروسې ته وهسیږي. د سولې د عالی شورا د مالی امکاناتو او مشرتابه پلاوی نشتون په دغه کال کې د یاد شورا ستونزې وبللې. په 15 لمریز کال کې د سولې پروسه خلکو ته په زړه پورې او له خوښۍ سره مل وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدل، د دغه شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه، د دغه شورا د یو غړي عبدالحکیم مجاهد لخوا طالبانو ته د سولې د فرشتو نوم ورکول، یو شمېر هیوادونو ته د یاد شورا د غړو سفرونه او ځینې نور موضوعګانې د 15 لمریز کال پیښې وې. افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدو وروسته له نورو مخالفو وسلوالو ډلو هم وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال امید میسم وایي چې د سولې لپاره د حکومت لخوا هڅې وشوې، خو وسلوال طالبان له دغه پروسې سره یوځای نه شول.
د سولې پروسې ډېرې هڅې لرلې څو مخالفې افغاني او نورې تروریستي ډلې چې د حکومت پر وړاندې ولاړې دي له دغې پروسې سره یوځای شي، خو له دې پروسې سره د هغو په تیره د وسلوالو طالبانو نه یوځای کېدل په دغه کال کې د یوې ستونزې په توګه وه.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي هغه طالبان چې سوله غواړي د مذاکراتو ور یې پر مخ بیرته دی، او هغه ډلې چې جنګ غواړي له منځه به یې یوسي. خو وسلوالو طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شوي نه دي. د ولسي جرګې ځینې غړي د سولې د پروسې په پرمخ بیولو کې د حکومت د رول په اړه بېلابېل نظریات لري. د دغه جرګې یو غړی نعمت الله غفاري مني چې حکومت د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کړي، خو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې. د یادې جرګې بل غړی ګل پاچا مجیدي وایي چې حکومت ونه توانید په دغه کال کې له فرصتونو سمه ګټه واخلي.
ډیر چانسونه سکال لرل چې هغه مدلاسه تر اوسه پورې ورکوو، ولې نتیجه یې نه دی ورکړې. خصوصا هغه ډلې چې اوس د پاکستان نه خفه شوي دي او عملا په جګړې کې دي، او د دوی د جګړې نه د لاس په سر کېدل حتمي دي او ډیر اسانه دی حکومت لپاره. په دې برخه کې باید حکومت کوټلي ګامونه واخلي چې تر اوسه یې نه دي اخیستي.
په 1995 لمریز کال کې نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه د سولې هڅې شوي، بلکې له هیواده بهر له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره هم یو لړ ناستې جوړې شوي دي. د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې ناسته د چین، ایران، هندوستان، پاکستان او افغانستان د استازو په ګډون په مسکو کې شپږ اړخیزه ناسته او د پګواش د نړیوالې موسسې ناسته هغه راټولېدنې وې چې د افغانستان د سولې خبرې پکې شوې دي. همدارنګه د امریکا په ګډون ځینو غربي هیوادونو هم د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. د اروپایي ټولنې پارلماني پلاوی چې د هود په میاشت کې افغانستان ته راغلی و ویلي دي چې د دې هیواد د سولې پروسه باید هر اړخیزه او افغان شموله وي. په دغه کال کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې هیواد ورسره د نیکو اړیکو ټینګول غواړي، خو هغه هیواد دې د سیاسي هدفونو لپاره تروریستان نه کاروي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان د سولې په ټینګښت کې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې او نه یې د غوښتې چې طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. افغان حکومت څه باندې 2 کاله وړاندې له مخالفو وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو په مقصد د سولې عالي شورا جوړه کړه. د دې شورا جوړېدل د مشورتي لوی جرګې وړاندیز و چې په 2010 میلادي کال کې جوړه شوې وه، خو د دغه شورا له جوړېدو څخه په راوروسته کلونو او په تیره په وروستي کال کې خلکو د دغه شورا د فعالیتونو په هکله مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي سردار محمد او نسیم وایي
حکومت غریب به هڅې وکړي، خو په حقیقت سره بعضې خلک یې نه کوي. حکومت اشرف غنی ډېر ښه کار روان کړی دی، موږ ترې نه خوشحالي.
تا کال خو د دولت بیخي کمزوري ده، ګډوډي ده، سوله سوله نه ده راغلې. سوله د خدای راولي، سوله ښه شی ده.
د افغانستان د راه نجات د شورا مشر او د طالبانو د واکمنۍ یو چارواکی سید اکبر هغه وایي چې په افغانستان کې د سولې د نه ټینګېدو یوازینی لامل په حکومت کې دننه د مفسدو کسانو موجودیت دی.
اداري فساد په افغانستان کې چې د هر چا خوښ وي هغه په افغانستان کې صلح نه غواړي. ډېر خلک داسې دي چې هغه اداري فساد په ملک خوښ ګڼي، خپل شخصي مفادات یې اوس هم په نظر کې دي او د ملت او دولت په بې عزتۍ کې خپل عزت غواړي.
سید اکبر هغه وایي طالبان یو قوت دی او په حکومت کې باید ونډه ورکړل شي. افغان سیاستوال په کابل او نورو ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په کتو سره وایي چې د افغانستان د سولې مسأله یوه پیچلې مسأله ده او موافقو نظریاتو ته اړتیا لري. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي چې په هیواد کې دننه ځینې کړۍ او د پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه د خپلو هدفونو په خاطر د افغانستان د سولې پروسې ته ډول ډول ستونزې جوړوي او نه پرېږدي چې مخالفې ډلې له افغانستان سره یوځای او سوله ټینګه شي. عام خلک وایي د وروستیو نامنیو زیاتوالي راتلونکې سولې ته ناهیلي کړي او له حکومته غواړي چې په نوي کال کې دی د سولې لپاره کوټلي پروګرامونه ترتیب کړي، سو جنګ ختم او سوله ټینګه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس په لهغه پیغامونو څخه یو څو درته ولولم چې د ازادي رادیو اوریدونکو مشتره لجلې د پکتیکا ولایت څخه اوریدونکو لیکلي چې نوې کال دی د ټولو افغانانو مبارک سي، خدای دې سول راولي چې اسلام او د افغانانو په خیر وي. عاشق فرهاد له نورستان ولایت څخه پیغام لیکلی چې د نوې کال پر رسیدو ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې دا کال د افغانستان د مظلوم ملت لپاره د سولې او امن زانګو سي. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار لسیمس لیکي افغان حکومت له پاکستان څخه داسې ضمانت واخلي چې پاکستان بیا د تورخم لاره بنده نه کړي، ځکه پاکستان په خپلو وعدو کې صادق نه دی. قاری رحمت الله روحانی له هلمند څخه لیکلی د نوي کال پر اتلو سره د نیکمرغي او سمسور افغانستان هیله لرم. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلی هیله ده چې نوي کال به د افغان ملت لپاره د امنیت او اقتصاد لپاره یو خوشاله او آباد کال وي. د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې په کابل کې 4 بجې او 1.5 دقیقې سوي. نوریاس نوري د مهم خبرونو سرټکی را اوروي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د بې توپیره او صادقانه همکاري ژمنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له څه باندې 15 اونیو وروسته د تورخم او سپین بولدک لارې نن بیرته خلاص کړې. نن د نوې 1492 هجري لمریز کال د وریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. دغو مراسمو د ترسره کېدو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي سالنګ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ژوبل شوي دي. د رئیس اعظم حیدر علي عبادي وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپله لومړۍ لیدنه کې د ته ډاډ ورکړل چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې د عراق د هڅو کلک ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په می میاشت کې اروپا ته د سفر په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له روسیې کتنه ترسره کړي. ټیلرسن به د ناتو په غونډه کې چې په اپریل کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د موسکو پر تیاتر د 2002 میلادي کال د حملې یو مشکوک کس په 19 کالو بند محکوم شو. د ایرلند جمهوری غوښتونکو اردو په خوانی قومندان مارټین مکګونس چې د سولې مبارز شوی او د شمالي ایرلند د شکلن کړکیش له هواري سره مرسته کړې، نن د شپږ شپېته کلنۍ په عمر وفات شو.
تاسو ازادي رادیو اوریده. روسیې چارواکي تمه لري چې امریکا په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د ثبات راوړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. ټاکل شوی د اپریل په نیمایي کې مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو په ګډون امریکا ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر استازي تمه شو دلی چې امریکا د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي. د روسیې انټرفاکس خبري ایجنسی د زمیر کابلوف په حواله ویلي چې وایي غوړم ټینګار وکړم چې د سیمې له هیوادونو سره زموږ ګډې هڅې وکولای سي په افغانستان کې حالات باثباته کړي. ټاکل شوی د راتلونکي اپریل میاشتې په 14 نیټه مسکو د 12 هیوادونو د غونډې کوربه وي چې د افغانستان په اړه به خبرې کوي. د روسیې ترتاس خبري ایجنسی خبر ورکړي چې د مسکو په راتلونکي ناسته که امریکا ته چې د افغانستان یو ستراتیژیک شریک دی هم بلنه ورکړل شوی، خو امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان د روسیې د هڅه ستایي او وایي چې دا کانفرنس باید د افغانستان د سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو ترمنځ وي، څو په دغه هیواد کې د سولې او امنیت راوستلو لپاره ګډې هلې ځلې وکړي. وړاندې د روسیې خبري ایجنس ایتارتاس ویلي و چې افغان چارواکو د مسکو په دې غونډه کې د طالب وسلوالو د استازو پر ګډون موافقه کړې، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی هیڅ کله موافقه نه ده کړې چې طالبان دې هم د کنفرانس ته ور وبلل سي.
په دې حاصله چې طالبان یو کنفرانس ته دعوت شي، موږ هیڅ مسکه قطعا نه ده کړې، بلکې برعکس موږ د دې کنفرانس ته چې روسانو را دعوت کړې دي هغه په دولس هېواده راځي، د دې سمو سخت استقبال وکړي چې دا کنفرانس باید د منطقي او د بین المللي همکارانو تر منځ وي، او په دې کنفرانس کې باید د سولې په هکله د افغانستان د بیا ودانولو او د امنیت د ټینګښت په خاطر باید خبرې وکړو. نو په دې کې موږ د روسانو د دې اقدام څخه حمایت وکړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استاذ زمیر کابلوف په دې کانفرنس کې د امریکا ګډون مهم بللی او وایي روسیا به د امریکا په ګډون سره د دې ډول سیمایزو هڅو لا پراخولو ته دوام ورکوي. کابلوف زیاتوي موږ هیله لرو چې وکولای شو په ګډو هڅو سره نړیواله ټولنه د سولې لپاره د قاطعانه مبارزې په برخه کې همغږي کړو. بلخوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په تازه څرګندونو کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د ستونزو د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی. ولسمشر میرزیایف له کازین فورم خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان شرایط د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره یو ستونزه ده، نو ځکه وایي ازبکستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان د حالاتو ژر تر ژره ښه کېدل غواړي. افغان حکومت په دې باور دی چې ډیپلوماسي او خبري اترې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو اصلي لار ده او د مسکو په څیر غونډو جوړېدل د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته کولای شي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی په کابل کې 4 بجې او 15 دقیقې دي. اوس ځو د ازادي رادیو 19 پروګرام خواته چې ازادي او اوریدونکو نوميږي او په ګټه اورو.
ازادي او اوریدونکو جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا ونیمه د افغانستان د ځوانانو د پام وړ موضوع ته ځای ورکړی چې په دې خبرونه کې بحث ور باندې ولرو. تاسو هم خبر یاست چې د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د سشکل کانکور ازموین د خستو بهیر روان دی چې ډېر ځوانانو یا برخه پک شخصي او یا اخلي. له دوی سره ډېری پښتنې دي، مخصوصا د دې بهیر د شفافیت په اړه چې څنګه کېدای شي د غستون زه حوارسي. نو ځکه وړم د دوی پښتنې چې مشته په پیغام سپټون کې دسکا او هم په لیکلې بڼه راستولې دي ځواب وروم. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي به یې ځواب کړي، خو مخکې تر دې چې د دغه وزارت د ویاند فیصل امین خبرې وورو، د یو اوریدونکو غوښتنه دراوروم چې د دې وزارت څخه لري.
السلام علیکم، زه جادران د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. زما د ګزري پکتیا اندیکاسي روښتوي چې چټو څخه خلاص شوایم د 1300 کال کې. نو د زما په خدي چې نه هيا شریه نه هيا ده او ماته د راتلون کې امتحان کې د ګډون لپاره څه سوال مو کوشش کړی دی، خو ماته ځایون کې د بلنه نر کوي او ماته فرمان نر کوي. ما د دلوړو زده کړو د فریدي مومن څخه هیله دا ده چې ما سره کومک وکړي او ماته د امتحان کې د داخله د شاملېدو حق وکړی شي. السلام د احترام.
من نن ورځ ستاسو مو ته د خبر کړ یو شمیر نور اوریدونکو مشته د اس ام اس لاري هم ځینې پښتني راستولې دي چې تر ډیره غوړي د لوړ زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینې په تدابیر پوسی او ډیره اوریدونکو د دغه بهیر د شفافیت په اړه پښتنه کړې ده چې څه ډول کې دای سي د درغلیو مخونی ولسم، ځکه ځینې زده کوونکو شکایت کوي چې له پوره امادګۍ سره سره به نتیجه وي او یا له نور ستونزو سره مخامخ کیږي. نو په دې اړه مې د دې وزارت له ویان فیصل امین سره مرکه کړې او لومړی مې د کانکور ازموینې د وخت پړه پښتلای دی دی وای
ډیره مننه تاسو نه د کانکور از موینه تقریبا یو هفته مخکې دغه پروسه د کابل ولایت نه پیل شوې ده. اول دور کې تقریبا اته زره کسان مشمولین د امتحانو او دوم دور کې چې د جمعې ورځ کې برگزار شو پاغه ورځ کې، یعنی دوم دور کې تقریبا 11000 کسان مجموعا 40000 کسان حدودا یا تقریبا زمون مشمولین د امتحانو یا متقاضیانو چې دوم دورم تکمیل شو. دریم دور او څلورم دور چې تقریبا ټول 3000 کسان کیږي، دا د همدغه هفته کې پنځشنبه او جمعه په ورځ کې دایر کیږي. او تاسو په جریان کې هستی چې د بایومیټریک سیستم او جنبلنګو داشان دا وردر په جدي توګه د کانکور په ازموینه کې تطبیق شوی ده او دغه څلو دوه دور زموږ ازموینه چې سر شوی ده ډیر ښه او مطلوب آزموینه و انشالله هیچ آسیب پذیری و مشکلات تا که موجود نو.
بله، ما هم دقیقا خوشتل چی اندغه در غلیو در مخنیوی در پرستاسو در تدابیر نپشتن و کم تاسو ویل چی بایومتریک نیستفاده سوی که پدیب آرام لش وضاحت را که چی در سر دول کاروی بایومتریک آیا در کسان چی دول سمون فارغ دی در از دکون کو مخ کتر دی چی کانکور از ماینی تا ننوزی در دوی در گوتی نشه اختل که چی کتر دول در عملی چاری چنگ دی؟
زمون یو مشکل په خو دا و چې دغه ایوازي کسان په کانکور کې ډیر زیات وو، یو کس د بل کس په ځای امتحان ورکول. اوس خوشبختانه د بایومتریک چې دوه مرحله یو پروسه ده، اول مرحله دغه پروسه په مخکې له دې نه چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي، او بیا د امتحان په ورځ کې هماغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هماغه ورځ دوباره هغه خلک ریچک کیږي متقاضیان او بایومتریک تطبیق کیږي چې د عوضي نه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي د هغې نه مخنیوی کوي. او بل دغه ټول سوالونه زمونږ چې دي دا چمبل شوې ده، او اوس هر متقاضی لپاره یا هر مشمول د امتحان لپاره مون یو کتابچه چې د هغې آیدی نمبر او ټول شیان مشخص شوي دي هغه پرنټ کوو چې د درغلی نه او د سو استفادې نه په د مطلق په ډول مخنیوی کوي او هیڅ ګونه آسیب پذیري منځته نه راولي. بایومتریک یو نوی سیستم ده چې USWDP یو برنامه ده د سفارت امریکې له طریق نه او USAID له طریق نه دا برنامه دغه کیتونه دا جمع کیتونه مونږ ته کمک شوې ده، او دا د کانکور د شفافیت د تضمین لپاره دا ډېره یو خط گزینه او مطلوب گزینه و.
امین صاحب، دا گزینه تاسو یوازې په کابل کې کاروئ که نه د ولایتونو کې هم سته؟
هیڅ استثنا نه لري، ټول ځوانان چې دغه ملي پروسه کې ګډون کوي ټول ځوانان باندې دا تطبیق کیږي، ټول ولایتونو باندې تطبیق کیږي. یعنی سکال هیڅ کس پرته له بایومتریک نه چې تطبیق ونه شي هیڅوک نشي کولی چې ازموینې ته شرکت
وکړي. بله، په نورو ولایتونو کې چې په پوهنتونونو کې امتحان اخیستل کیږي د کانکور ازموینې وي، څنګه هلته دغه شرایط تاسو آماده کړي دي یا آیا امکانات شته چې په ټولو ځایونو کې عملي سي دا پروسه؟
دا جمع کیتونه چې د بایومتریک دی دا د منقول شون دی، یعنی ډیر د یو باکس په شان دی، هر یو یو خاص پی سی لري او غنور ابزارونه چې د انتقال په باره کې هیڅ مونږ ستونزې نه لرو، دا ډیر په ساده ډول دا انتقال کیږي. او هر ولایت کې مونږ دوه درې اوزی هلته ایجاد کوو چې د هغه اوزی کې دغه بایومتریک تطبیق کیږي، او د پوهنتونونو په منځ کې کومه ورځ چې امتحان پیل کیږي هغه هر پوهنتون کې یا هر حوزه کې دوباره ریچیک کیږي.
بله،
یو ځل ریچیک کیږي یو ځل بیا.
بله، امین صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې تاسو مخکې ویل چې 3000 کسان یا زده کوونکي سږ کال امتحان
ورکړي.
بله، دوی سږ کال امتحان ورکړي څونه؟
کابل او ځکه
دا یوازې په کابل او ځکه دا په ټول افغانستان؟
یوازې کابل او ځکه.
بله، په ټول افغانستان کې څومره دی تعداد؟
ټول افغانستان کې اوس یو قوم متقاضیان لرو، او یو هم هغه آمار ده چې مونږ ته د معرف وزارت مشخص کوي، یو هغه دقیق او پخه آمار دی چې بعد له آزموین مشخص کیږي چې د وزارت محترم معرف هغه کوم آمار چې مشخص کړی دی هغه آمار تقریبا 280,000 او یا 300,000 کسان زمون متقاضیان دی یا فارغان در مکاتب دی. اوس مشمولین در امتحان بیا در اغا ارقام متفاوت مشخص کیگی، یعنی او متفاوت ارقام دی.
بله، اغا
پس امتحان بعد لدینه چه امتحان ختم شو بیا اغا مشخص کیگی چه سمر کسان مشمولین در امتحانو.
بله، او دغه کسانو چه چونه در جذب ظرفیت سته؟ چونه جذبیجی؟
او د جذب ظرفیت سکل د پوانتونونو او د لسانس په کچه تقریبا زمونږ ارقام لک متفاوت شوی ده. په خوا مثلا پروس کال تقریبا 50,000 کسانو، سکل تقریبا 12,000 کسان یوازې مونږ په دولتي پوانتونونو د لسانس په کچه جذب وو، او همدارنګ تقریبا
10,000
کسان په
او بخشید
دوش 8000 کسان حدودن په خصوصي پوهنتونونو کې مونږ جذب کوو د لسانس پکچا او همدارنګه یو نیم سیتونه چې څلیر سیتونه ولایت لپاره دي د معارف په برخه کې دي خصوصا د تخنیکی برخونو کې او همدارنګه تر مشخص سیتونه نور مشته د نیمالی د صحي علومو انسټیټونو لپاره.
بله، او یو بل پښتنه چې د تاسو ول چې دغه د کانکور ازموینه په څلور پړاوونو کې اخستل کیږي او موږ دا سي راپورونه ترلاسه کړی دي په کابل کې. بله، دا سي راپورونه لرو چې ورستۍ پړاو به یعنی لږ دوام وکړي د 1990 کال تر سرطان پورې آی دا سمه ده؟
او همداسې ده. زموږ امکان په هود په میاشت کې پیل شو، دا پروسه ادامه پیدا کوي چې نور ولایتونو کې امتحان باید پیل شي تر سرطان میاشت پورې. آخر د سرطان کې مونږ نتایج اعلانو او 15 اسد کې زموږ سمستر پیل کیږي. بله، د هود نه تر سرطان میاشت پورې دغه ټول ولایتونه ختم کیږي
او د کابل په شمول، البته د ټولو ولایتونو اوس
د کابل په شمول
ټول
خو 15 اشپالسم یا ولسم چې شروع شو پایل شو. دا مثلا دوه دور نور هم لرو مونږ چې یو دور اتمن دغه کوم کسان چې د بایومتریک نه پاتې دي یا مثلا څه مشکلات پیښ شوي دي هغوی لپاره یو اختصاصي نور ازموینه مونږ اخلو دغه راتلونکي هفته کې. نور بیا یو اخره ازموینه زمونږ متفرقه ازموینه ده چې په کابل کې ده چې هغه د ټول افغانستان کوم کسان چې پاتې دي هغه ازموینه که شامل
کیږي.
بله، یو غدون اخلي.
امین صاحب، زما پښتنه ده چې کله چې دا د بل کال تقریبا د سرطان اوسط میاشت د کال نیمایي دی، تر هغه وخت پورې چې دا امتحان اخستل کیږي او نتیجه لنیږي، د درس نصاب ستاسو په نظر شاته نه پاتې کیږي؟ د دې شاته پاتې کیدو سبب نه کیږي؟
نه، تاسو خو پوهیږئ چې د نور کشورونو یا د نور هیوادونو اغه تقویمی تحصیلی تقویم کاملا متفاوت ده. د نور پوانتونو تقویمی تحصیل د هوادونو د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي. زموږ تصمیم هم دا و او زموږ طرح چې په کابینه کې تایید شو هم دا ده چې زموږ د هوت نه کانکور شروع کوو یا پیل کوو تر سرطان پورې. سرطان میاشت کې موږ نتایج اعلان کوو او اخر د سرطان 15 اسد کې زموږ اول سمستر شروع کیږي تر مثلا اخر د عقرب یا قوس پورې. دا سمستر اول سمستر همدغه سی ختم کیږي. بیا راتلون که کار لپاره همدغه متقاضیان چې دوم سنف تزی یا دوم سمستر تزی دوی بیا دو سمستر وایي. یوازې د اول سنف کې مونږ یو سمستر د خزانی سمستر لرو. بس بعد لغینه بیا اما غسی روتین د پخوا پشان نور
سمستر دقیقا زما پښتنه هم امده ده چې په دې اول کال کې تاسو یو سمستر زکونکو ته وایست درال چې پخوا به په کال کې دوه سمستر ویل کې دیسو اوس دغه هغه اخري سمستر یعنی د وخت ډیر باندې تیریږي. دغه تصمیم د څه پر اساس نیول شوی دی؟
او زه اوس تاسو ته دلایل وایم. یو دلیل دا ده چې مونږ هغه پخوا چې دغه ازموینه تر سر کېده دا ډېر مشکلات درلود، خصوصا د شفافیت، د عدالت، د نورو معیارونو د موضوعاتو په باره کې. مثلا پخوا د معارف نصاب ټول تکمیل کېده نه چې مونږ شاګردان ته به وویل چې تاسو فارغ شوي او راځئ امتحان ورکړئ. د ازموینې د هغه کوم وخت چې تاکل شو ډیر محدود دو په دوه میاشت کې هیڅ امکان نه لري چې کانکور ازموینه تر سر شي. نو دا معقولیت او دغه دلایل باعث شو چې مونږ دغه د امتحان هغه کوم فصل چې دی یا کوم زمان چې دی هغه پکې تغییرات راغلل او دغه طرحه همدغه طرحه د کابینه جلسه که مطرح شو هغه تایید وشو او بعد لغینه دا اجرایی وشو. به مونگ هدف داده چه کانکور باید شفافی، کانکور باید در یو مهم پروسه ده، اساس پروسه ده، جدی پروسه ده، طول زوانان پده که رقابت که چه دقا پروسه که مونگ اگر کم میارونه چه در مهم ده اگر یو زمانی مسئله ده چه پا دو میاش که شفاف کانکوری تمکان نلری چه تر سر شی. اگر خاطر نه دقا یو سمستر هیچ مهم نده، یو سمستر مونږ لپاره مطرح نه ده،
یو سمستر په نور هوادونو کې نشته. اول سمستر ټول په سپتمبر کې شروع کوي. یوازنه هواد چې پاتې و افغانستان و چې د دې تقویمی تحصیل اول سنف دو سمستر و اوز دا یو سمستر ده. زمون بورسونو که مطابقت که مون پا دیر پا خطوگا او اغا خم یارونو بانده در امتحان هم تر سره و بایمیتریک هم تدبیق کهی. یعنی یو نیم میاشت یا دو میاشت که دازی نشی که ده چه هم بایمیتریک تدبیق شی، هم شفافیت تامین شی او نور میارونو و نور شخصون هم در پروسه که تدبیق شی.
بله، و روسته پرسانه داده چه میسه په هغه ولایتونو کې چې نه امن دي، په هغه ځایو کې د دولسم صنف فارغان څه ډول جذبېږي چې پوهنتونونو ته یا خپل ګاونډي ولایتونو ته ځي، که څه ډول کدی پروسې په اړه لږ وضاحت راکړي او وزارت ورته څه امکانات ورکوي؟
بله، کانکور یو رقابتي پروسه ده. زمون کوشش داده چې د وزارت محترم معرف سره یو ځای کار وکړو چې دغه د کیفیت سطح لک اوچت چی او خصوصا اغا مناطقی که ولایتونو که چه جنگ دی، مثلا نامنی دی یا نور مشکلات دی. دا یو دیر پراخ پروسه دی او وقت غوری، زمان غوری. اغا خاطر نزمون کوشش دادی چه اغا کم سیمه یا کم مناطق چه نامنی دی پکه مون وکوالی شو چه در اغا در پتسان که اغا کم ولایتونه چه امن امنیت لری امن دی، اغا ولایتونه که دیر محصولین تشویق کو که چه اغا ولایتونه انتخابو که.
اوس دغه شمیره چې تاسو ویل تقریبا 2,000 زده کوونکي دي د ټول افغانستان څخه،
د ټول ولایت تر 300,000 کسانه،
تر 300 پرې د ټول افغانستان دي، د ټول ولایتونو په دې کې شامل دي
کنه؟ ځینې ولایتونه امر دي چې موږ ته وزارت محترم معرف ویلي دي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین چې د سشکال کانکور ازموینې په اړه خبرې کولې. دوستانو، ازادي راډیو هڅه کوي د دغه مهم روزنیز بهیر په اړه چې زموږ د نننیو ځوانانو او سبانیو مشرانو برخلیک ټاکونکي دی ډېرې خبرونې ولري. د دغه وزارت له مسؤولینو څخه وخت په وخت جزئیات اخلو او تاسو سره به یې شریک کړو. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور شکایتونه او پیغامونه هم در اورو. راسره اوسئ.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه ادستان د هلمند ولایت بولان د لوړې سختا پیغام یو دم دغه موږ یو څو مرکز چې نه چارم سی او خپل کورو ته مکړی راغلی وي، اوس پرته حکومت راغلی وي ځانونه په دغه سیمه شپه سراوي کې واچول. بالا نه کی ټکان کی توپونه غورځي وای موږ عملیات کو نه، عملیات نشي دي د سره مخلوق فازابوي ټول مخلوق فازابوي توپونه غورځي چې عملیات یو څه مورز یو څه درې ورځې دي عملیات څوک منځکې دي فاز چې منځکام نشي پاکولای او مخلوق ټول د دې د لاسه فازاب لچ پسرای کې ځان واچو پسای واچول باسل بیا په میاشتو په کلو نو وې نو موږ ډیر فازاب یې.
بله، سلام علیکم، زده زادی را رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې د کندهار والی وایي چې په ټول افغانستان کې زما په دفتر کې دا پیښه وسوه، دا تر ټولو هنري پیښه وه. زموږ خوارانو غریبانو سره د هلمند کې چې هر ورځ دغه پیښه کېږي هم کورونه نړېږي په ټاونه یانونه به مرې دا پیښه نه دي، نو دوی ته اوس درک معلوم شو. نو دی خپل په ځان کې یاش کې زموږ هر ورځ دغه د دې داسې پیښه په ټول افغانستان کې زمونږ دغه کور کې وسوه، د دې داسې پیښه په ټول افغانستان کې نشم. ځکه هغه سوځي چې غور پر باندې دی د نورو خلکو فکر هم ځان سره واخلي. وجود دی په امان. سلام علیکم.
بله، سلام علیکم، زه ولاړه پلا د ولایت خبرې کوم. نوم مې لال محمد دی. دغه د پلا څخه چې راوځي بیا در دغه څه پرې لري دغه چې په دې کې دی زړه غواني 1500 غواني 1500 غواني نه دی ول ډبول نه کړی صاحب. خدای څخه خپل د مټرې بیا زار کړی نه دی 1500 په پیرا کې پاتې دی 1500 دی باندې نو دا خاطر مرچاله ته نه د کوم نه منیا دا مو ته منیا ته ورته ولې چې کله د دې څه شریکانی چې شریکانی چې نو دی ولې 1500 زړه غواني غواړي خو شل شل په خوا کوشش ته خپل شلې دی غواړي زه هغه چې یو کاندید په بار کوي چې مونږ لاله جوړه
بله. السلام علیکم، نوم محمد امین دی، د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې. موږ د فراه د لارې د پوستو څخه ډېر په تکلیف یو، فراه پوسته موږ سره یې 200 افغانۍ راکړه، 300 افغانۍ راکړه،
قانوني بار برابر کړی یو ځای د پیسې را تاخ په قانون برابر در تاخ په هر وخت نه را تاخ مو ډیر په تکلیف وو ډیر په زحمت وو مت ازادي راځو نه لرو چې د ورکوډو څار وخت ته مو صاحب ورسېږي تاسو امان
السلام علیکم یا ټول کومه ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم باز سلام عرض زده هغه مرسته چې د افغان مهاجرینو لپاره انیشیال یا نور موسسو انکلی زمانوږي ټول سوالې کې حق تلفي کیږي او دغه مرسته هغه مامورین د ځان سره مافیا ډلې جوړې کړي دي راولي او دا هغه نمونه چې حقيقي دی هغه لسونه ورکوي او دوی د ځان ته نه پګوري و سلام
الو زمیر عبدل د کابل د کمپنۍ نه د ازادي رادیو کارکونکو ته په ډېر درناوي سره سلام غوښتم. سلام نو وروسته دا خبره ده چې د افغانستان د ایس جمهور محترم اشرف غنی صاحب د واکسینو په حق کې هډې رټنګ خبره کوي د دې لپاره چې ماشومان د مرګ نه بچي. حکم ماجت د پاکستان راغلي دی او دا غوي سره کومک نکړي دا غوي ماشومان د غریبۍ نه او د دوايي بنس نه او د خلینو د لوډ نه ملکی دي او د مکتب نه به برخي دي د دې جمول نه خوري زموږ خو د دې څنګه سره مخ دي او ملکی دي د مکتب نه کیږي دي نو موږ سره چې نور کومک ونشي نو د واکسینو موږ ته هم د ځان ساتي در زمونږه فکان ناراضي زاله د دغه یو مرز د وای فقان ناراضي نور کومک موږ سره دی وشي چې ماشومان مو د مرګ نه بچي زاله واکسین د ټولو ستونزو حل نه دی. حال د مزالې ساده چې ماشومان ژوندې پاتې شي او تعلیم ته وکړي شي دا زموږ پیغام دی. والسلام.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت شندند ولسوالۍ کوې زور د سیمې متاوله خبره کوم. فروه محمد انسان په دې کې ضرورت لري نور سیمه د انسان څخه لري یو ځات د مشرکې سره د یو ځات پرځای موږ د انسان له ځای ته راځو. موږ انسان ته ډیر ډیر ضرورت لري او جن که موږ خواهش واخی چې موږ سیمه ته انسان راوړو. والسلام.
دوستانو مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې او موږ هم هڅه کوو په نوبت سره په بیلابیلو خبرونو کې ستاسو ستونزې جلا جلا وڅېړو او چارواکو ته ورسوو. ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه نه خبرېږي. ستاسو ګیله پر ځای ده. دوستانو ما مخکې هم ویلې و چې تر ټولو مهمه ستونزه د ناسمو اړیکو او ناسم کیفیت ده. شاید تاسو په سیمه کې مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي نو ځکه موږ ژغ پرې کیږي او موږ ستاسو هدف نه سختلی. تر خپل وسه هڅه کوو پیغامونه خپاره کړو او د حل لارو ته په ګډه ولټو. له خپل هم تای روشان څخه مننه کوم چې د دغه پیغامونو پر راټولولو کې مرسته سره کوي. تاسو کولی سی بیا هم موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نختر نختر
نختر نلری کلی موچنار نلری کربو نختر نلری کلی موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی انداز داس اوکڑا مینے گلا پغریو نی ولی انداز داس اوکڑا مینے گلا پغریو نی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختے پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختے پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار